السلام علیکم. دا مشال ریډیو دا د سحر لس بجې شوې دي. د نهې ورځ او د 2012 کال د مارچ شلمه نیټه ده. زه فرخنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. نن د پاکستان پارلمان د امریکا سره په اړیکو خبرې کوي. امریکا وایي د افغانستان د پنجوایي په پیښه کې د نیول شوي پوځي د کیس په اړه به زر فیصله وکړي، او په خبري ایجنسۍ کې د پولیو څلور نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. نور رپورټونه هم لرو، خو اول ورځو ملیحا امیرزاده ته خبرونه اورو.
ستړي مشه اول د خبرونو سرټکی. نن به د پاکستان د قومي سلامتۍ کمیټې په اجلاس کې د پارلمان غړي پاک امریکا تعلقاتو په اړه وړاندیزونه ورکوي. د شپاړس افغان وګړو وژنې لپاره د تورن امریکایي سارنوال وای د هغه سره نیغ په نیغه ملاقات کړي، او د فرانس صدر نیکولاس سرکوزي وای په تولوس ښار کې د پیښې وروسته د هیواد دغه سیمه د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي په لړ کې خبرداره کړي. دا خبرونو تفصیل. نن به په پاکستان کې د پارلمان غړي د امریکا سره د تعلقاتو نوي پړاو باندې بحث کوي چې په روانه هفته کې به څېړل شي. په نومبر 2011 کال کې د افغان پولیسو سره نږدې په پاکستانی پوځي چیک پوسټ د امریکایي هوایي بریدونه چې 40 پاکستانی پوځیانې وژلي وو، د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې سړې کړې دي. د پاکستان د قومي سلامتۍ کمیټې چې د واشنگتن په اړه د نوې پالیسی لپاره وړاندیزونه ورکولو دنده ورته سپارل شوې، نن به د پارلمان دواړو ایوانونو کې په ګډ اجلاس کې خپل وړاندیزونه مخې ته ږدي. دغه اجلاس په 3 ورځې دوام لري. د غونډې نه وړاندې د کمیټې یو غړي د نمونه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي، که موږ څه کوو نو په بدل کې به موږ هم څه غواړو. رپورټونه وایي په دغه وړاندیزونو کې په افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو ته د سامان د رسد لارو په سر د پیسو غوښتنه، او په پولو د شوې وژنې لپاره له امریکا نه د بخښنې غوښتنه شامل دي. پاکستان د هغه دریو غرختونکو د لټون عملیات ودرولي دي چې د 13 ورځو راهیسې د هیواد په شمال مشرقي سیمه کې لادرکه شوي دي. د پاکستان، سویټزرلینډ او د آسټریا سره تعلق لرونکي درې غرختونکي په 9 مارچ په پاک چین پولې د کاراکرم په غرییزه سیمه کې د غر تر ټولو اوچتې سوکې ګیشر بروم 1 ته د ختلو په سفر روان شوي وو. پاکستانی چارواکي وایي سخت واورو او د سیلې له وجې د لټون عملیات اغیزمن شوي دي. دغه درې غرختونکي چې مواصلاتي ټلیفونونه یې لرل، اخیری ځل یې د غر 8,800 اوچتې سوکې نه 2.5 متره لرې رابطه شوې وه. په افغانستان کې د جګړې لپاره امریکایي لوړ پوړي کمانډر جنرال جان ایلن بنن د کانګرس مخکې بیان ورکوي، او وایي به چې امریکا باید له افغانستان خپل ځواکونه د پلان سره سم په ټاکل شوي وخت وباسي، د دې باوجود چې په هیواد کې په وروستیو کې نوې مشکلات پیدا شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی کانګرس ته کېدونکې د ایلن د ویناوي یوه کاپي ترلاسه کړې چې پکې دغه جنرال وایي په افغانستان کې پرمختګ رښتینی دی او تر ټولو مهمه ده چې دوامدار دی. ایلن په افغانستان کې د لسیزې راهیسې روان کمپین کې ستونزې په ګوته کوي، او وایي موږ ورسره دا وخت مخامخ یو، په راتلونکي کې به نور مشکلات هم وي، چې اشاره هغه دوه پیښو ته ده چې د امریکایي ځواکونو لخوا په حادثاتي توګه د اسلامي نسخو سیزلو په افغانستان کې پر فروری کې مظاهرو ته لمن وخلې وه، او بیا د یو امریکایي لخوا د 14 ملکي وګړو وژنه هم چې په روانه میاشت کې مخې ته راغلې. په امریکایي حکومت کې د افغانستان په اړه د نظرونو تضاد دی چې ځینې په چټکه له دې هېواده د ځواکونو په ویستلو ټینګار کوي، او ځینې بیا خبرداری ورکوي چې تادی سره به مخالف وسلوالو ته ګټه ورسیږي. بلوري امریکایي پوځي سټاف سرجنټ رابرټ بیس چې پرې 14 افغان ملکي وګړي د وژلو تورونه دي، سارنوالي وایي له دغه پوځي سره په نیغه لومړنی ملاقات د ده د ژوند تر ټولو جذباتي ملاقاتونو کې یو. د جان هنري براون په نامه وکیل د 8 کلن بیل سره د 3.5 ګنټو لپاره د کانساس ریاست په لیون ورت پوځي جیل کې ولیدل، چېرته چې بیلز دا وخت کې دی. براون خبریالانو ته وویل بیلز د پیښې یاداشت نه لري.
He doesn't remember everything the evening in question. It doesn't mean he has amnesia.
دی وای هغه ته د پیښې د ماخام په اړه هر څه یاد نه دی، خو د دې دا معنی نه ده چې یاداشت یې په مکمل ډول تللی دی. براون امریکایي ټی وی چینل سی بی اس سره په مرکه کې ویلي، بیلز ته د پیښې د ماخام لومړني ساتونه او وروستي ساتونه یاد دي، خو په منځ کې د ساتونه یاداشت نه لري. بیلز تورونو لپاره تر دا دمه مجرم نه دی ګرځول شوی، خو که چېرې جرم پرې ثابت شي نو کېدی شي د مرګ له سزا سره مخامخ شي. په شام کې هر ورځ د دوه غنټو لپاره د ډز بندیز په غوښتنه کې روس ته سور صلیب سره شامل شوی دی. د خارجه چارو وزارت په حکومت او په هغه مسلح ډلو غږ کړی چې د دې خلاف دي چې بې له سزنډه دې د ډز بندیز سره ومني. ماسکو په آی سی آر سی هم غږ کړی چې په شام کې د صدر بشار الاسد د حکومت خلاف د مظاهرو وروسته نیول شوي کسانو ته د لاسرسي ولري. دغه بیان په ماسکو کې د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف او د آی سی آر سی مشر جیکب ګیلنبرګر د ملاقات وروسته مخې ته راغلی. د ملاقات نه وړاندې ګیلنبرګر ویلي د لاوروف سره د شام په اړه د ادارې تجزیه شریکول غواړي. د وی له بده مرغه زموږ دغه تجزیه ده چې په شام کې د بشري حقونو حالت ممکنه ده بدتر شي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده زموږ یوازینی اداره ده چې په شام کې د هلال احمر سره په دغه مبارزه کې فعال یو. دغه بیان د شام سرحد دمشق په ځینې برخو کې د سخت جګړې وروسته مخې ته راغلی. د فرانسې د نیکولا سرکوزی د ګل پورز ویلی چې د یهودیانو د یو سکول بهر د وژنې پیښه چې څلور کسان پکې وژل شوي وروسته د هیواد جنوب مغربي برخه کې په لویه کچه د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي خبرداری ورکړي. سرکوزی زیاته کړه دا څرګنده ده چې دغه برید د یهودیانو نه د نفرت په بنیاد شوی دی. په تولوس ښار کې شوی برید سرکوزی د ګل پورز یوه غمجنه پیښه وبلله. دی وایي دا چې ځینې لیونی خلک داسې کولی شي دا یوه غمیزه ده. دا موږ ته د انساني فطرت ژورتیا یادګیرنه راکوي او د هغه انسانانو هم چې تش په نوم انسانان دي دوی د ژوند د وقار او د احترام د اصولو سره نه مني چې په کار د مقدس ته پاتې وي. نوموړي زیاته کړه چې دا باور لري همدغه وسلوال تیره هفته د بریدونو دوه پیښو لپاره ذمهوار دی چې پکې درې فرانسوي اهلکار وژل شوي وو. وړاندې پولیس ویلو چې په دغه درې واړو حملو کې هم د یوې تمانچې او موټر سایکل استعمال شوی وو. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري مليحه میرزاده اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه هم اوریدل او لوستلی شئ. په روانه خبرونه کې به واوري نن د پاکستان پارلمان د امریکا سره په اړیکو بحث پیلوي. د بلوچستان د یو مذهبي ګوند مشر مولانا محمد شیرانی وای پاکستان باید خپل مسلې په خپل هواري کړي.
داسي ادارې زموږ په ملک کې موجود دي چې لما تنخواه د حفاظت اخلي، له امریکای کرایه د خدمت اخلي، له اغواکارو د خدمتو د حفاظت اخلي.
په قبایلی سیمه خیبر کې د پولیو سلور نور کیسونه مخې ته راغلي دي. د فاټا د صحت محکمې مشر وايي
سلور کیسونه راوتي دي. دا بڑا غیر علاقه کې راوتي دي چې کم ځای کې تقریبا د تیرو دنیمو کالونه موږ د پولیو کمپین کړی دی.
او دا به هم واوري د خیبر ایجنسی د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي څه مشکلات لري.
پیټ مزدوري از تر خان ته کوزګو بس دا خبره چې تا شامه پیټ را ورو بچو دا رزق پیدا کوم نور یې څه سالین ته نشته.
د مشال ترسنګي واوري څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل نن با په پاکستان کې د پارلمان غړي د امریکا سره د تعلقاتو نوې پړاو باندې بحث کوي چې په روان هفته کې به سیړل شي او دغه اجلاس په درې ورځې روان وي. په نوومبر 2011 کال کې د افغان پولیسو نږدې په پاکستانی پوځي چیک پوسټ د امریکایي هوایي بریدونه چې سلیرش پاکستانی پوځیان یې وژلي وو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې کړې دي. له دغه وروسته د نیټو سپلای لاین هم پاکستان لخوا بند کړل شو. سو شیبې وړاندې مو د مشال خبریال احمد الله نه په دې اړه حال پوښتلو.
نن د پاکستان چې کوم پارلمان دی د سنت او د قومي اسمبلی مشترکه اجلاس چې کوم دی هغه راغوښتلی شوی دی. په دې اجلاس کې به افغانستان کې امریکایي او ناټو افواج ته چې افواج ته چې کوم د سامان وړلو دغه او دینه علاوه امریکای سره د تعلقاتو دوباره جایزه اغستو لپاره یا د هغې سره دوباره تعلقات تعین کولو لپاره دا اجلاس په خصوصي توګه راغوښتلی شوی دی. څنګه چې په 18 مارچ باندې صدر اسد علي زرداری پارلمان ته خطاب وکړ او په هغې کې هغه وویل چې ګډ اجلاس به راغواړي چې کوم به د امریکای سره تعلقات او ناټو لپاره سپلای په حوالې سره خپل سفارشات وړاندې کوي او هغې وه چې کوم د پاکستان د قومي سلامتۍ چې کومه کمیټي ده چې کومه مشري سینیټر میا رضاربانی کوله هغې چې کوم سفارشات جوړ کړي دي د پارلمان مخ ته دی او پارلمان به اوس فیصله کوي چې آیا موږ امریکای سره کوم قسمه تعلقات چې دي هغه په راتلونکي وخت کې خپل وساتو او دین علاوه ناټو د لپاره چې کوم سپلای دی هغه څنګه آیا هغه لار موږ خلاص کو کنه. نن به سینیټر میا رضا ربانی د اجلاس شروع کیدو وروسته د سفارت گزارشات د پارلمان مخې تک دي چې په دې به بحث شروع شي. دا اجلاس ویل کېږي داسې چې کوم د پاکستان پریس انفارمیشن ډپارټمنټ دی هغه تر مخه دا اجلاس به درې ورځې جاري.
احمد الله دغلته په اسلام آباد کې څېړونکي په دې اړه سوای چې د نیټو د سپلای لاین په ځمکني لارو به هم پارلمان سره فیصلې ته ورسیږي او کنه.
دلته اوس د خلکو دوه نظر لري. ځینې خدا وایي چې پاکستان چې کوم هغه اول خبره خدا کیږي چې دینه مخکې به د پاکستان خارجه پالیسی چې کوم هغه به ټوله د پاکستان فوز جوړول لکه اسټابلیشمنت. دا په لومړي ځل چې د پارلمان هم په دې کې دومره زیاته حصه واغسته اول چې دا کومه پالیسی ده دا هم د فوز مشرانو او د پاکستان چې کوم سیاسي مشرولي ده هغه د ډیر مشاورت وروسته دا تیار کړی. ګوچ دا هم د سینې چې دا د فوج د خوښې نه بغیر تیار شوې ده. خو بیا هم د پاکستان پارلمان لومړي ځل چې لکه دا قسمه فیصله کوي نو هغه دا وایي چې دا خلوم به خوشاین خبره ده چې د پارلمان لګیا دومره غټه چې کوم خارجه پالیسی ده هغه جوړی. پاتې شو ناتو ته د سپلای نو هغه بارها دا خبره کیږي چې امریکای سره خراب تعلقات چې کوم دي هغه د پاکستان په مفادو کې نه دي. ولې دا خبره کوي چې پاکستان به خپل ناتو سپلای له یو وار بیا اجازه به ورکړي د پاکستان د لارې. خدا پر هغه څه شرطونه یې خودي دي او شرطونه دا دي چې پاکستان ته لکه د پاکستان سرکونه چې کوم استعمالیږي نو په هغه باندې خپل پوره ټیکس ورکړي. چې لکه ځکه چې څو وړاندې د پاکستان د مواصلاتو وزیر چې کوم ارباب عالمگیر هغه دا خبره کړې و چې تیر څو کلونو لا چې کوم دا ناتو کنټینر زین د پاکستان سرکونه ډیر زیات خراب حالات ډیر زیات خراب شوی دي. خو موږ د دې په بدل کې تنا ټیکسونه او دا زیات اخلو.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د زو خیبر ایجنسی ته چرته چې د پولیو د سلورو نو کیسونو په رامنځته کېدو د صحت نړیوالو ادارو سخت خپګان څرګند کړی دی. په دې اړه د خیبر پښتونخوا او د فاټا د صحت محکمو یو غونډه هم کړې چې پکې په قبایلي سیمو او خاص کر خیبر ایجنسی کې د پولیو څاڅکو ورکولو په اړه خبرې شوې دي. د مشال خبریال غلام غوث نه تفصیل ورو.
د چارواکو په وینا په خیبر ایجنسی کې د تیرو دوه نیمو کالو راسي د خرابې امنیتي وضع له کبله د پولیو کمپینونه په سمه توګه نه دي ترسره شوي چې له وجې په خیبر ایجنسی کې په تیرو لنډو ورځو کې د پولیو نوي سلور کیسونه رامنځته شوي دي. او هم په دې وجه د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د خیبر ایجنسی په اړه خپل خپګان څرګند کړی دی. او د نړیوالې ادارې د دې خپګان څرګندولو نه پس د خیبر پښتونخوا د چیف سیکرټري په مشرۍ کې یو غونډه هم ترسره شوه. د دې غونډې پر مهال د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري غلام دستګیر اختر مشال ریډیو ته وویل
بڑا تحصیل چې خیبر ایجنسی دا کې سلور کیسز د پولیو ولا دا ډیټیکټ شوی دی د ریسنت پاسټ کې. دا چې کوم دی دا ورلد هیلث اورګنایزیشن هم پوینټ اوټ کړی دی دا وجنه نن سپیشل دا اجلاس منعقد شو هغه کې ورلد هیلث اورګنایزیشن یونیسف او دا یو این ایجنسیز ریپرزینټیټیو صوبائی هیلث ډپارټمنټ فاټا سیکرټریټ او انتظامیه چې کوم افسران دي ټول راغلي او دا د چې اوس چې خلک راضي پاړې نه کوم هغه نقل مکانی کوي او دا جلوسه کیمپ ته یې پخور کوي نور یونین کانسکریټ شو چې څوک اوس نن سبا اوسې هغه د پاره سرنګ چې هغه دا ایشو اډریس کو هغه د پاره د پولیو د پاره سپیشل کمپین سرنګ لانچ کو هغه ټول ستراتیجی ډسکس شو.
دا چې په خیبر ایجنسی کې ولې وخت په وخت د پولیو نوی نوی کیسونه رامنځته کیږي د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلی سیمو د صحت د څانګې ډایریکټر ډاکټر فواد مشال ریډیو ته وویل
باړه کې چې کم دا کیسونه سلور کیسونه روتی دي دا باړه باړه هغه علاقه کې روتی دي چې کم ځای کې تقریبا د تیرو دوه نیمو کالونه نمنګ د پولیو کمپین کړی دی. نمنګ د پولیو کمپین هلته کولې شو اوس چونکې دا هلته ملٹری آپریشن بیا دوبارہ شروع شو خلق بارو وتل نو اس دا محکمہ صحت خیبر پختونخوا سره او فاټا سیکرټریټ منګه دوانه خپ مشترکه دغه سره د دنج تاسو کتل چیف سیکرټری صاحب دغه چیرمنشپ نه لاندې دومره های لیول میټینګ تم صرف دی د پاره شو.
د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د قبایلی سیمو د صحت د سانګې ډایریکټر ډاکټر پواد زیاته کړه چې په یو ماشوم کې د پولیو د مرض کار کېدل دا سرګندوي چې په نورو سلګونو ماشومانو کې هم پولیو وایرس شته خو لا مرض پکې نه دی ښکاره شوی.
ګوره یو ماشوم چې کوم علاقه کې پوزیټیو راوځي هغه ځای هغه علاقه کې تقریبا په سوونو ماشومان نور انفیکټډ وي خو پولیو کیس په یو کې راوځي. دا ځان سره چې دینو ته پنځلس کالو ماشومانو پورې لکه نن فیصله وشوه چې پنځلس کالو ماشومانو پورې دا ورکه ځکه چې دا په خوراک په ګټ کې دا غټم سړي او واړه هم ګرځول شي ځان سره.
دا چې د دې وجه څه ده چې پاکستان ولې یو له هغه سلورو هیوادونو څخه دی کوم چې لا تر دې دمه د پولیو نه دی پکړی شوی. د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا هیلث سیکرټری ډاکټر اشفاق مشال ریډیو ته وویل
معلوم وجوهات دي او هغه دا دي چې موږ ټول خپلو ماشومانو ته ورغونه رسو چې پولیو ډراپس تور کو او د اغه وجوهات هم زیات تچاولی ونه رسو چې یو خو زمونږ په ملک کې داسې علاقې دي چلته کې اسی ورتک ډیر ګران دي مشکلې علاقې دي ګنه لکه دا غورن وډا کې چې والی بیا زمونږ ملک کې چې دا کم انسرجنسی شروع ده یا طالبان والا دا غدې ده نو د دې وجې نه بیا علاقې دي سکیورټی رسک ته هلته کې هلته کې ټیمان تلی نه شي خلک په ځان یېریږي هلته تلی نه شي چې ورسي ماشومانو ته چې 100% ماشومان ویکسینیټ شي ګنه
په خیبر ایجنسی کې د پولیو د نوې سلورو کیسونو درامینځته کېدو نه پس د خیبر پښتونخوا د چیف سیکرټری په مشرۍ کې د روغتیا لوړپوړو چارواکو او د نړیوالو ادارو ډبلیو ایچ او او یونیسف لوړپوړو چارواکو په دې غونډه کې فیصله وکړه چې د خیبر ایجنسی تر 15 کالو پورې ټول اولس ته به د پولیو څاڅکي ورکولی شي او د دې کار د ترسره کولو لپاره تګلاره هم وټاکلې شوه. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سټاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ په نوم یو اداره وای هندستان په نړۍ کې تر ټولو زیاته وسله درآمد کړې، اخوا امریکا او روس هغه هیوادونه دي چې تر ټولو زیاته وسلې په نورو ملکونو خرڅ کړې ده. پاکستان هم په هغه ملکونو کې شامل دی چې زیاته وسلې درآمد کړې ده. په دې اړه تفصیلي رپورت د اسرار عالم مومن ناورو.
سپی یا سټاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ ادارې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دی هند د وسلو په اخیستلو یا درآمد کولو کې په لومړي او پاکستان په دریم نمبر دی. رپورت زیاتوي چې د 2009 نه تر 2011 کال پورې د ټولې نړۍ د وسلې 10% هندستان اخیستې چې ورته زیاتره وسله له روس، برتانیا او اسرائیل څخه ورځي. پوښتنه دا راپورته کېږي که یو خوا هند او پاکستان د روایتي وسلو د کمولو خبرې کوي، نو بل خوا دواړه ولې د زیاتو وسلو اخیستونکي هیوادونه ګرځېدلي دي؟ کله چې موږ دا پوښتنه په اسلام آباد کې د کارپوهې مریانا بابر په وړاندې کې خو
دا خبره دا ده چې دا اټم بمبونه هم تاسو لرئ، سلسل وار هډونه دي یو ملک سره، او اخر باندې ټکنالوژي رس پر د نور پورته کوي. نو اخر دا صوبې کې د علاقې کې هند دی، پاکستان دی، چین دی، نو دا هرڅ د اصل ما ته نه ښکاري چې لږه دي ختمېږي.
د نړیوال امنیت د تحقیق دغه اداره یا سپری په رپورت کې راغلي دي د ایشیا هیوادونه لکه جنوب کوریا، پاکستان، چین او سنگاپور په ګډه د نړۍ دریم برخه وسله درآمد کوي. رپورت جاتوي پاکستان له چین څخه په یو خاص پیمانه جنگي جازونه اخیستي دي، او د غرنګ هند او پاکستان په ګډه د ښه قسم ټینکونو هم اډر ورکړی دی. کچري د وسلو تر لاسه کولو د ازغل روان وو، نو دغه سیمې مستقبل بد شوي. مریانا بابر وایي
مستقبل به ډیر تور وي. پاکستان کې خو نه بجلی شته، نه ګاز شته، نه اوبه شته چې اوس تاسو اصله باندې کوټې ډکې کوي اور عام انسان پر نه خوراک، نه گیس، نه بجلی، نه اوبه.
د سټاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ رپورٹ لمخې په نړۍ کې امریکا د وسلو په خرڅولو کې په لومړي نمبر ده، او دارنګ امریکا او روس په ګډه د ټولې نړۍ د نیمې برخې وسله برآمد کوي. خو کارپوه مریانا بابر وایي که څه هم امریکا زیاته وسله تیاروي، خو د دې تر څنګه دغه هیواد خپلو خلکو ته نورې بنیادي اسانتیاوې هم ورکړي دي.
امریکا شو، چین شو، چا سره خپل اصله ډیره زیاته ده، خو پر سره وسره دا مګورئ که نه چې امریکې کې چې دومره لوی سوپر پاور دی، اخر هغه خپل خلکو هم خیال ساتي. یا چین هم دی، نو هغه هغه حل نه ده چې په سر هند کې او پاکستان کې دی. هغه څومره څه خپل دننه انویسټمنټ کوي، خپل خلک خوشحال ساتي. نو بیلنس خو ورته نه ویلی شي، خو کم از کم دواړه طرف ته ګوري.
کارپوه مریانا بابر زیاتوي اروپایي هیوادونو په وسلو ترلاسه کولو نه، بلکې د تعلیم په زور پرمختګ کړی، او دارنګه چې پاکستان او هند هم د وسلو زغل پر ځای خپلو خلکو ته تعلیم، روزګار او د ژوند نور بنیادي اسانتیاوې ورکړي، نو دوی به هم پرمختګ وکړي.
مشال ریډیو تغوغي. په پاکستان کې د پیلډیټ نومي یو ادارې په تیرو کلونو کې د جمهوریت پر رول یو سروې کړی دی، او پکې د ولس نه پوښتلي چې آیا جمهوریت دوی ته څه ګټه هم رسولی او کنه. د دغه پوښتنو په رڼا کې پیلډیټ یو کتاب لیکلی دی چې مخکتنه یې د پېښور په یو مقامي هوټل کې شوې ده. تفصیل یې د خالد خان نورو.
د یو غیر دولتي موسسې پیلډیټ د راپور تر مخه په پاکستان کې دننه هیڅ یو سیاسي ګوند د 1300 کالو راسې نه د جمهوریت یا اولسي حکومت په ضد د فوج په سرګند ملګرتیا کړې ده، او نه یې فوج ته په حکومت کې راتلو لپاره لارې هوارې کړې دي. د کال 2011 کې د جمهوریت جایزې په نوم دغه رپورت کې ویل شوی دی چې په اساسي قانون کې 13 بدلون د موجوده جمهوریت حکومت لوی کارنامه ده، د کوم تر مخه چې ثبوت خپل وسایلو باندې د اختیار سره سره وړو صوبو کې د محرومۍ احساس هم لري شوی دی. خو بیا د پېښور ضلع کونسل پخوانی نائب ناظم ډاکټر اقبال خلیل وایي چې بلدیاتی یا یونین کونسل په کچه ټول ټاکنې نه کول د موجوده حکومت لوی ناکامي ده.
ډېر د افسوس سره وایو چې را جمهوري حکومت په دور کې چې کوم هغه بنیادی او جمهوري سیستم او چې کوم کې د خلکو نمائندگی و د یونین کونسل په سطح باندې، ټاون په سطح باندې، ضلع په سطح باندې هغه ختم شو. هغه کې زنانم وو، سړیم وو، آی کې اقلیتونو والام وو، مزدور کسان هم وو.
دغه شان د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان پیپل پارټي خزینه غړي قیاسګر تماس وای چې تر څو پورې زنانو ته پوره پوره د اوټ اچولو او ټول ټاکنو کې د برخې اخیستو حق نه وي ورکړل شوی، دغه جمهوریت نیمګړی دی.
زنانو نه بغیر جمهوریت کتا څو ځکه نیمګړی دی کتا څو هغه ووټ تپې نه دی سم ده کنه. هغه د بظاهر د چا ته ووټ ورکړي، چا ته شبا د څو کس بلاغي، لکه څنګه منتخب کیږي چې چا ته د دوله شو خپل مسائل خپل مشکلات ورته وایي. دی دو فلاح بهبود دوپاره به مختلف سکیمونه څنګه جوړیږي چې تر څو پورې دی دو هغه فیصله سازه په عمل کې شامل نه یې. دی دو امیدوار په شکل کې شامل نه دی، دو ووټر په شکل کې شامل نه دی، دو چې دی منتخب نماینده په شکل کې شامل نه یې. نو چې دی دو نه هغه جمهوریت خو بیا نه شو.
خو بیا د پیلډیټ په دغه رپورت کې د قبالی سیمو په حق له هیڅ نه دی ویل شوی، چرته چې یو اړخ ته موجوده حکومت د سیاسي حلو ځلو اجازه ورکړي دي. خو بل خوا د سینټ او قومي اسمبلی لپاره د الیکشن طریقه هم هغه شان زړه ده، او د قبالی سیمو د استازي په پارلیمنت کې د خپل سیمو د لپاره هیڅ قانون سازي نشي کولای. خیبر پښتونخوا د اسمبلی سیکریټ یو چارواکی وایي چې په کار دا ټول هیواد په شان قبالی سیمې هم د جمهوریت په عمل کې پوره پوره شامل کړی شي.
دا ډېر ضروري په کار ده چې قبالی د سیمو ولا هغه مدد د تمخه وته چې حق ووټ حق ورته شي. نو کومه پر چې موږ دا ووټ حق نه ورته د دشتګردي او د مختلف اغاز او احساس محرومی وہ زیادتی کی اگر سر کمی کی نا وقت امین رمضان وہ پیسوں بنے وہ ٹوک بھی پیسوں بنے خرچ کی وہ خبر ختم سی بے بچیدہ داغا شہن کی بے بہ ہر یوتان جو انڈیویجول تھا پدے بنے محتاج ہوئی یار آدھا وہ متا ووٹ رکھے یا وہ خپل دسے پالیسی یا جس طریقۂ کار میں جڑا ہوں حکومت دی جمهوری طریقو مطابق وی.
پدې راپورت کې په سیاسي ګوندونو دغه ټکونه هم شوې دي چې یو خوا دوی د جمهوریت د پرمختګ د لپاره لوی اداوي کوي، خو بل خوا د ګوندونو دننه هیڅ جمهوری عمل نه کوي، او زیاتره د سیاسي ګوندونو مشران د خپل ګوند واکمنی یا مشري عام وګړو سره نه شریکوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم زو خیبر ایجنسی ته چرته چې د دغه سیمې د لری پرتی خارغلی خلک وایي چې د دوی په سیمه کې د ژوند بنیادی اسانتیاوي نشته چې له عملی د یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي. دغه خلک دا هم وایي نه اسپیتالونه لري او نه د اوبو انتظام. دا چې د خارغلی ولس د خپلو مشکلاتو په اړه څه وایي په دې رپورت کې تفصیل اورو.
خارغلی افغان پولیس سره نزدې د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل تحصیل لري پرتا غریزه سیمه ده، چرته چې په سیدخیل په نوم قبیله آباده ده. د دغه سیمې د خلکو په وینا آبادی اوس خواوشه 30000 نفوسو ته رسیدلې ده، خو په دې سیمه کې د ژوند بنیادی اسانتیاو د نشتوالي له امله د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې په سیمه کې د صحت کوم مرکز نشته، ټیوبویلونه هم نه لري، او سکولونه او استادان هم پکې کم دی، او بیروزګاری هم پکې زیاته ده. د خارغلی سیمې خلک د خپل مشکلاتو او غوښتنو په حق لباندې مشال ریډیو ته وایي.
نوم ملک میر دی، خارغلی پسید خیلی ما روزګار هیڅ شی نشته، نه کارخانه شته او نه شی شته، بس پیټې مزدوري ده، تور خان ته کوزګو بس دا خبره چې هلته پشا باندې پیټ را ورو بچو ده رزق پیدا کوو، نور هیڅ اسانی مونږ نشته. اوبو مسالې شته ولا چې دا کلو نم لري دي، او دا زنانه په سرو باندې راخیږي پاس کلو سرو ته، او ډېر غټ تکلیف دی. هسپتال هم نشته، دی هسپتال هم ډېر سخت تکلیف دی.
سیدمر منامه شګه مقصد خیرو
حکومت نه موږ دا مطالبه کړو چې دا استادان ده پوره کا د خپل سټاف د هر وخت پوره یې چې د ماشومان څه زده کا
نامه و خرابات سید خیل حکومت زمونږ اغلا څو سا پوره یو حکومت هم توجه نه ور کړی نه پکې داسې په اخر وډونه شته نه پکې اوبه شته نه پکې اسکولونه شته او چې څوک یې ویني کنه دومره زیات تکلیف او مشکلات دی یعنې درې درې کیلومتره اوبه دا زنانه په سر خیجي.
د ښارغلي سیمې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په هکله مو چې کله د خیبر ایجنسۍ د ترقیاتي کارونو ذمهوار ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ سید احمد جان سره رابطه وکړه نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په را روان ای ډی پی یا کالني ترقیاتي پروګرام کې مو دغه سیمه هم په پام کې نیولې ده او دلته به یو شمیر ترقیاتي کارونه کوو. د خارغلی سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی سیمې ته د چارواکي پوره پاملرنه وکړي او د دوی ستونزې دې هوارې کړي.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لوی ابو صالح موږ جنانان سرونو باندې وبرولې او موږ جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې د خیبر ایجنسی د لری پرتی سیمې خارغلی د خلکو د مشکلاتو په اړه رپورت اوریدو نو همدغه شان د پیښور کلیوالي سیمې لنډي اخون احمد اوسیدونکو وای د لسو زرو خلکو لپاره یو میډل سکول او یو د جنکو پرایمری سکول دی چې پکې د استادانو د کمینه علاوه سہولتونه اهم نشته. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورت اورو.
دا پیښور رنگ روډ نخکته د پښتخري سیمې سره نږدې د لنډي اخون احمد سیمې اوسیدونکو وایي چې موجوده د ساينس ټکنالوژي او د تعلیم په نوې دور کې هم د دوی د خوشاله لسو زرو آبادې لپاره د تعلیم سہولت تنیش برابر دی. په سیمه کې د هلکانو یو میډل سکول یو د جنکو پرایمري او د اتو کالو راسه جوړ کړی شوی د سکول په نوم یو خالي ودانې ده چې پکې خلکو غنم کرلی دي. لنډي اخون احمد د یوازنی میډل سکول کې درش توکلنه استاذي کوونکی د سکول مشر استاد اسد الله په سیمه کې د تعلیمي ستونزو په باندې مشال لیډو ته صدارنګ وای
اوربت په وجه باندې ماشومان چې دې ځای نه فارغ شین اکثر اغوی صدر ته نشیتلی دان لریم نشیتلی څکه چې د دې ځای ماحول داسې دی چې لکه زی سکول په کار دی کنه اغی لري تلی نش بل های سکول نشته دلته نږدې ډیر کم خلک داسې وي چې اغوی لاړ شي او اغوی مخکې خپل ایجوکیشن چې کم دی اغه جاری وساتل شي.
د سیمې یو اوسیدونکو شاید خلیل غوښتنه کوي چې د دوی ظلمو د پاره دی د تعلیم سہولت زر تر زر ورکړي شي.
د سکول داسې جوړ کړی دی چې سیستم شته نه پیسه بورډ شته نه چرته سړک جوړ کړی دی نه چرته ولا بجلی راوستې ده خو اسې دیوالونه او برنډې او کوټې جوړې کړې دي نامې په دې اسکولې خې ده سپکې غنم کرلې شوې سپکې بوس موس پراته دي. ماشومانو ته ډېره مسله ده یو چې د رنگ روډ نه اوړي نو زیات نه زیات حادثات ډېر جوړې کې یو اسکول کم نه هغه د مالکانو اتره تم ده موږ ماشومان ټول چې اتم پاس کی بیا د سبق زړې نه کیږي.
دغه مډل سکول کې سبق تر لاسه کوونکې ماشومان وای چې دوی خو سبق سره ډېر مینه لري خو له نه دوی ته تمخ کې تعلیم د پاره سکول شته او نه سہولت شته.
زماد نه نوم دی اته کال وشو چې د سکول بند دی پنځمه پورې مو ویلو بس نور هکې دغه مو نه کو نو بس مخکې سکولونه هم داسې دلته نشته دی نو چرته به ورپسې تلو.
زه درېم کلاس کې سبق وایم. زما نوم دی حسین. سکول هم تراته ماره راته ترلاسمه کوي دلته راته یو لوټین جوړ کړي.
د لال کې چې کله مونږ په پېښور کې د تعلیم د محکمې د چارواکو نه پوښتنه وکړه نو د تعلیم د سیکرټري یو مرستیال نور عالم خان په دې حق له مشال لیډو ته وویل چې دوی ته خو د دغه سکول یا ردی د ستونزو علم نشته خو له دوی د درخواست وکړي نو غور به پې وکړي شي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې دا غربت له وجې دوی په ښه سکولونو کې یا مخکې سبق نشي ویلي او دا چې دوی کې د صلاحیتونو هیڅ کمی نشته خو دوی ته د حکومت اسانتیاګانې ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې،
ټایمز ورځپاڼه کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپي خبرونې د سیمې حالات څرنګه سيړي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال ریډیو په خبرونه کې.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو کولی شئ زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې نه یوازې د هر ورځې تازه خبرونه او رپورټونه واورئ، بلکې د غلطه د مشال ریډیو اونیز خبرونه هم پرتی وي چې تاسو یې سټایم هم اوریدلی شئ. د سهار 10 بجې شوی ملیحا میرزاده لنډ خبرونه راکوي.
نن به په پاکستان کې د پارلمان غړي د امریکا سره د تعلقاتو په نوې پړاو بحث کوي. پاکستان د دریو لادرکه غرختونکو د لټون عملیاتو درولې دي. د افغانستان لپاره امریکایي کمانډر جنرال جان ایلن بنن د کانګرس مخکې د افغانستان نه د ټاکل شوي وخت سره سم د ځواکونو په ویستلو ویناوي کوي. د 1400 افغان ملکی وګړو د وژنې لپاره د تورن امریکایي پوځي سارنوال وای هغه سره په جیل کې نیخ په نیغه یو جذباتي ملاقات کړي. په شام کې هر ورځ د 2 غنټو لپاره د ډز بندیز په غوښتنه کې روس د سور صلیب سره شامل شوی دی. او د فرانس صدر نیکولاس سرکوزی وای د یهودیانو سکول بهر د وژنې پیښې وروسته په دغه سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره خبرداری ورکړي.
مشال ریډیو ته غوږی رازو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼه خپلې ادارې په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلې دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لاهور کې رسنیو سره خبرو کې ډېره د ضرورت خبره کړې ده. هغه ویلي دي که د خط د لیکلو مسله د ده په تګ هواریدای شي نو هغه استعفا ورکولو ته تیار دی. خو د ده د تګ نه وروسته کبل وزیر اعظم راشي نو هغه به هم د دا قسمه مسلې سره مخ وي. ادارې لیکي چې وزیر اعظم دا هم ویل چې صدر ته استثنا ترلاسه ده او که صدر په خپل هم مغواړي نو استثنا نشي ختمولی. ادارې لیکي چې د انارو په شمول پاکستان کې دا وخت حکومت ته ګڼې مسلې ورپېښې دي. د بلوچستان مسله ده، د ملک د معیشت مسله او دارنګ د پاکستان امریکې تعلقاتو او د ناټو د بحالۍ معامله ده. نو په داسې صورتحال کې حکومت لا هر اړخ ته کتل پکار دي چې دا ټولې کشالې په احتیاط او سنجیدګۍ سره هواري کړي. ادارې لیکي چې زموږ په خیال چې په ملکي کچ سیاسي او معاشي حالاتو باندې خصوصي پاملرنه ورکول ضروري ده او کچري دا دوه مسلې حل شوي نو دا ملک به په خپل مخ په وړاندې لاړ شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې کراچۍ چې ورته د پاکستان په معیشت کې یو مهم حیثیت ترلاسه دی. ادارې لیکي چې د پاکستان په دې مهم خار کې باندې د سمودې راسي د قلنګ غستونکو او وسلوالو قبضه ده او د کراچۍ د تاجرانو او ولس د حکومت د غوښتنه ده چې د دې ناصور د ختمولو لپاره دي اقدامات وکړي. ادارې لیکي چې د کراچۍ د غټو سیاسي ګوندونو په شمول حکومت د دې د ختمولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او صدر آصف علي زرداري هم د غوړ اقداماتو هدایت کړې دي. ادارې لیکي چې د دې مسلې سره سره د خار نورو مسلو اړخ ته هم پاملرنه ورکول ضروری ده او دارنګ د قلنګ اغستونکو خلاف عملیات او هلو ځلو کول لپاره پکار ده چې د سند قام پرسته مشروالي هم په اعتماد کې واغستې شي نو هله به ممکن شي چې د کراچۍ خوشحالي او امن یو وار بیا بحال شي. ورځپاڼه جنگ خپل ادارې کې لیکي چې د ایشیا کپ په یو مهم میچ کې هند کرکټ لوبډلې 201.3 رنزونو هدف چې په څومره خطرې کې پوره کړو نو یقینا چې دا د ستاینې وړ دی. خو د دې سره د دې خبرې هم جاج اغستل پکار دي چې 1300 میچونو کې ښه کارکردګي ښودونکې پاکستان بالینګ اړخ کې ولې دومره خرابه کارکردګي وښودله. ورځپاڼه لیکي چې نوی کوچ خپل ذمہواري ترسره کړې ده نو اوس ورله پکار دي چې نه صرف د نظم او خیال وساتی بلکې په قابلیت فیصلی وکړي او د بیټنګ سره سره بالینګ او فیلډینګ طرف ته هم خصوصي توجه ورکړي. ورسپانه لیکي چې تم سرګندی کې چې د ایشیا کپ فائنل کې هند او پاکستان یو وار بیا یو بل ته مخامخ شي. پاکستان له پکار ده چې په خپلو غلطو قابو ومومي او دا ځل نه صرف بیټنګ بلکې بالینګ طرف ته هم ښه توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات. العربیه ټلویزیون پر خپل ویب پاڼه په یو مقاله کې لیکي چې د القاعده شبکې وجل شوی مشر اسامه بن لادن تر وجل کېدو وړاندې هم په امریکایي مشرانو د یوې لوی برید نیت لرلو. بل پله وال سټریټ جرنل لیکي چې امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره د سپرلي د جګړې لپاره تیاری کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دغه دواړو مقالو مهمه خبره تاسو ته وړاندې کوي.
العربی او پانه لیکي اسامه بن لادن تر خپل مرګ وړاندې شپډاډ په افغانستان او پاکستان کې د یوې داسې ډلې د جوړولو لپاره د خپل شبکې مشرک ولا چې پر هغه الوتکه برید وکړي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او جنرال ډیوید پټریاس به پکې سفر کوي. العربی لیکي هغه کس چې اسامه بن لادن ورڅخه پر باراک اوباما او ډیوید پټریاس د برید تمه درلوده پاکستانی ترهګر الیاس کشمیری و. اسامه بن لادن خپل لوړپوړي لفټنن عطیه عبدالرحمن ته لیکلی وو چې مهرباني وکړه الیاس ورور ته ووایه چې ماته دې د هغو ګامونو په اړه ولیکي چې ده د هغه کار په لړ کې پورته کړي دي. الیاس کشمیری د اسامه بن لادن تر وژل کېدو یوه میاشت وروسته د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. العربی او پانه لیکي چې د القاعده هغه پلان چې باراک اوباما په نشه کړي یو لاپه وه، هغه ځکه چې له دوی سره داسې وسلې نه وې چې د امریکا هغه الوتکه پر وغورځوي. خو د مقالې په لیکنه دا بیا هم یو لویه یادګرنه ده، هغه ځکه چې اسامه بن لادن له جګړې سره د مخامختیا له امله پټ و، خو هغه بیا هم پر امریکا د داسې لوی برید کولو خوبونه لیدل. مقاله لیکي چې امریکایي څېړنکارانو داسې ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي چې ګواکې القاعده شبکې دي د دې پلان د عملي کولو کار کړی وي. العربیا د امریکایي حکومت د یو داسې څېړنکار چې د اسامه بن لادن له کوره ترلاسه شوي اسناد یې په دقیقه توګه کتلي، له خولې لیکي چې القاعده شبکه د داسې بریدونو توان اوس نه لري، خو د هغه په خبره بیا هم خطر سته. بل پلاو برطانوي ورځپاڼه وال سټریټ جورنال بیا په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان هغه ختیځي غرنۍ سیمې به د جګړې وروستي ډګرونه وي چې کابل او په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونو ته نږدې دي، او دا ختیځي سیمې هم د وسلوالو طالبانو او هم د افغان حکومت لپاره ډیر ستراتیژیک ارزښت لري. مقاله لیکي امریکایي قومندانان تمه لري چې وسلوال طالبان به د نوروز په شپو کې خپل بریدونه پیل کړي. یو امریکایي کمانډان میجر جنرال دینل ایلن وال سټریټ جورنال ته ویلي داسې ښکاري چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې به جګړه د دې هیواد په جنوبي سیمو کې د اتحادي ځواکونو تر دې وروستیو عملیاتو ګرانه وي. جنرال ایلن زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو د دې ممکنه عملیاتو لپاره د تیاری په لړ کې دوی د کابل د ژغورلو لپاره داسې پلان لري چې وسلوال طالبان پر هر قدم له مقاومت سره مخامخ سي. د جنرال ایلن په وینا د کابل د ژغورلو لپاره بدای د دې کال د ماموریت پترس کې له وسلوالو سره د جګړې لپاره په خپل مشرۍ کې ځواکونه د کابل جنوب ته یوسي.
پوریوال کاکړ وو. ریپورټونه د امریکا د دفاع وزارت په حواله لیکي په کندهار کې د شپاړسو ملکی وګړو وجون کې امریکایي عسکر به پراتونکو سورزو کې د دغه جرم لپاره په رسمي توګه تورن وګرځول شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د کندهار په خطه له غوسې ډک غبرګون ښکاره کړی او امریکا ژمنه کړې چې په دغو ملکی وجونو کې ککړ کسان به له سختې سزا سره مخامخ کوي. هارون باچاورو.
فرانس پریس ایجنسی لیکي د امریکا د پوځي عدالتي نظام تر مخه سارنوالان اول د ګرم ګرځول شوي کوم اسکر ټول تورونه مسوده کوي او بیا دغه د کوماندې مشر ته لیږدوي. کوماندان بیا دا پریکړه کوي چې کوم اسناد ورته لیږدول شوي آیا د مجرم جرم ترې ثابتېږي او کنه. کدی وایي چې او اسکر یې جرم کړی دی نو خبره بیا رسمي داوی تیارولو ته سم شي. اجانس د امریکا د پوز دی چارواکي له خلی چنومې نه د ورکل شوی لیکي چې وایي زما په هدا ده چې د سارجنټ رابرټ بیلز په افغانستان کې موجود کمانډان با پراتونکو سورزو کې په دغه لګیدلو تورونو پخله وکی. اجانس زیاتوي د محاکمې تر پیلې دوه مخ کې سارجنټ بیلز باید یو مقدماتي اوریدنې ته مخامخ شي په کومه کې چې با سارنوالان د نوموړي د کورټ مارشل کې دوه لپاره بحث وکي. سارجنټ بیلز چې اته دیرش کلن دی ور باندې تور لګیدلې چې دروانې میاشتې په یو لسمه نیټه د شپې نه وخته د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې له خپل قرارګاه څخه ووتو او د نه ماشومانو په ګډون یې د یو خواته کلي شپاړس کسان په ډسو سره ووژل. په نوموړي دا تور هم دی چې یو سو وژل شو تنانو ته یې اور ورته کړ. د ده په حق لویل شوي چې بیرته خپلې قرارګاه ته تللې او ځان یې خپلو افسرانو ته تسلیم کړی دی. له دغه پیښې وروسته د امریکا دفاع وزیر لیون پینیټا ویلي وو چې که په دغه سرتیری د جرمونه ثابت شي نو امکان لري چې په اعدام محکوم شي. راپورونه وایي د سارجنټ بیلز دغه بیرحمانه کړنې د امریکا او افغانستان اړیکې له یوه بحراني صورتحال سره مخ کړې. افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل ادارې لخوا د قهرجن غبرګون په خولو د افغانستان له کلو او بانډو څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. د افغانستان ولسي جرګې وویل چې د بېګنا افغانانو قاتل دغه امریکایي عسکر دی د افغان قوانینو پر رڼا کې د هیواد دننه محاکمه شي. خو فرانس پسې جانز د امریکا د پوځي چارواکو په حواله وایي چې سارجن بیلز له افغانستان په کویت کې جوړې د امریکا پوځي اډې ته یوړل شو چې له هغه ځای بیا د امریکا په کنساس ښار کې موقعیت لرونکي پوځي زندان ته انتقال کړی شو. دا جانس په لیکنه د سارجن بیلز په مقدمه کې بعد پوځي وکیل ترڅنګ یو ملکی وکیل هم د استازیتوب وکړي. ملکی وکیل جان هنری براون ویلی چې د ګل او نهې دواړو ورځې به له خپل موکل سره په جیل کې وویني. د وکیل یوې خبري غونډې ته وویل چې بیلز په تیرو نږدو وختونو کې د دماغي فشار ښکار پاتې شوی او د ده په خبره دغه پریشانی هغه وخت لا هم سیوا شوه کله چې خپل یو ملګری عسکر په داسې حالت کې ولید چې د سړک د غاړې بم پرې ډزېدلی او سخت ټپي شوی و. دغه راز امریکایي مطبوعات وایي چې بیلز او دغه کور ودانه له مالي مشکلاتو سره مخ و. نرموړي پاکلا داسې راپورونه هم شته چې وایي په امریکا د 2001 کال د سپتمبر تر بریدونو دوه میاشتې وروسته د دې هیواد پوسته لاړو درې ځله عراق ته لېږدول شوی و چې له تیر دسمبر میاشت راهیسې بیا په افغانستان کې دنده ترسره کوله. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو ته غوږی مولانا محمد خان شیرانی چې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن او د جمعیت علما اسلام یو مرکزی مشر دی په سیمه نړۍ او بلوچستان کې په روانو حالاتو زموږ همکار نیاز مساخل سره خبرې کړي چې په پاکستان کې په روانو مسلو وای.
زه خو همیشه دا وایم چې پاکستان بین الاقوامي چوک دی د مزدورانو. دلته ملا د فتوی لپاره په کرایه مندلی، لیډر د قوم د غولولو لپاره په کرایه مندلی، جرنیل د فوج د استعمالولو لپاره په کرایه مندلی، د کرایه قاتلان مندلی. زه خو دا لار لړم روزم. دا چا کړی دی؟ دا هر چا ته معلومه دي چې دا چا کړی دی. یعنی داسې ادارې زموږ په دې ملک کې موجودې دي چې لما تنخواه د حفاظت اخلي، ل امریکی کرایه د خدمت اخلي، ل اغواکار او ځخه بته د حفاظت اخلي.
په امریکای کانګرس کې د بلوچستان د خپلواکۍ قرارداد وړاندې سو، تاسو څه فکر کوی؟ آیا واقعي له بلوچستان سره ظلم زیاتوب روان دي او دوی د خپلواکۍ حق لري که څنګه؟
دا قرارداد چې د امریکای په پارلیمان کې پیښ سو، بیا زموږ په سینټ کې جنو سیاسي جماعتو د امریکای د مزمت قرارداد راوړ. په هغه کې موږ ورته وویل چې کچیره دا ماحول د ملک یا د بلوچستان د صوبې داسې ماحول دی چې نه د چا په کور کې خطره کړي، نه یې د سر خطره شته، نه یې د مال خطره شته، یعنی بالکل د امن و امان او د اطمینان زندگی ده، بیا امریکې په پارلیمان کې داسې قرارداد پیش شوی دی، نو دا خوشیتانی ده. لیکن کم چا چې د ملک خپلواکي په خپله پر داو لګولې ده، او هغه قوت وو چې یو فوجي جرنیل د ملک صدر هم وو او سربراه هم وو، نو له دغې وجې موږ ورته وویل چې څه وخت یو سړی دې ما حلالوي، هغه زما ورور دی، لیا زما پلار دی، لیا زما زوی دی. بل پردی سړی ورته وویل چې دا خواره کوټې پر څه حلالوي؟ اوس به زه هغه پردي ته وایم چې ته وله ونهسه ماشې حلالوي. دا شکي څوک د دا راته ووایي چې د مېړه سزا ته مرګ پورې ده، چې د مړ کړ دا لاشې بویرنوي والي، بیا مریخو په ګولۍ هم دا په سترګو او په سینه کې ډریلنګ والي ورکړي، بیا په دا سیګرټو باندې پر داسینه چې ته لیکي چې پاکستان زنده آباد، دا پاکستان زنده آباد دی که پاکستان مرده آباد دی؟
ستا فکر دا کار څوک؟
دا زموږ خپلې ادارې کوي، که بین الاقوامي دي او که ملکي ادارې دي، بغیر د دغه کېدای نه شي.
بل شرانی صاحب، تاسو په وار وار ویلي دي چې زموږ د سیمې خلک دي له امن لشکرو ځل لرې سي، د امن لشکر په نامه چې څه تنظیمونه راځي یا څه کېږي خلک دي ځل لرې سي، سله په امن لشکر کې څه بد دي؟
که تاسو کېري لوګر بل مطالعه کړی وي، په کیری لوګر بل کې امریکای یو مخصوص فنډ یشی دی، او د هغه فنډ نوم یشی دی دوی چې په پاکستان کې د خانه جنگی انسداد. نو لکه دا انسداد د دهشتګردۍ شي فروغ د دهشتګردۍ دی، دا چې انسداد د خانه جنگی شي دی دا فروغ د خانه جنگی دی. زه خو په دغه ورته ویم چې تاسو د امن په نامه باندې به بد امنی راولي، لکه د انسداد په نامه باندې چې فروغ د دهشتګردۍ راولي، د جهاد په نامه باندې فساد راولي، نوم یې خوړکی کار یې ډېر خوړجن.
ځینې خلک تور لګوي، بل له تاسو چې کوم خلک مرور دي هغه دا تور لګوي چې شرانی صاحب په افغانستان کې طالبان یا هغو چې کوم د جهاد نوم ورکړي تاسو هغه مخالفت کړی، آیا دا صحیح ده؟ په دغه عقل تاسو وایست؟
ګوره، د یو خودوی دغه بیایي چې ګوادای د طالبانو په خلاف، زه همیشه مرګری ته ویم چې د طالبانو په حمایت کې زما او د مرګریو اختلاف نه و. حمایت ما هم کاوه، دوی هم کاوه، البته د حمایت په نویت کې فرق و، چې ما یې حمایت دا باله چې له جنګه یې راوباسئ و سبق ته یې برابر کړي. دوی ویلې چې په جنګ کې چې څو تاوده وي بیا به هغه د دوی حمایت وي. فرق یې په دغه ځای کې و. ما به ورته وویل چې طالب دا د مدرسې امانت دی، یعنی مور او پلار طالب مدرسې لره د جنګېدو لپاره نه دی رالرلی، بلکې د تعلیم او د تربیت لپاره یې لرلی. که چیرې یو مدرسه د طالب دغه امانت کی خیانت کی او دای د مور او د پلار بی اجازه ته و جنگ ته ورلری، نو دا به خیانت وي که به د امانت حمایت وي، دا به څه شي؟ نو ما صرف دغرې ورته وویل. او دوهمه خبره دا ده چې جهاد چې حقیقي جهاد وي هم په هغه کې د مور او د پلار اجازت دا شرط دی. نو چې یو چا نه له موره پوښتنه کړې ده، نه یې له پلاره پوښتنه کړې ده، مدرسه یې ولږي، نو د دغ شي ما ورته وویل چې دا مناسبه لار نه ده.
پښتون همیشه د ملا قدر کړی دی، ملا له هتا کې ووټ کړی دی، اسمبلی لیتر کړی دی. نن سبا چې کوم اور لګیدل دی په داسې مې کې، ملا دغه اور د ختمولو لپاره لمیزه د وړل لپاره څه کردار ادا کوي ستا په فکر؟
هر خدای شي سنجیدګی راشي، په ملا کې سنجیدګی راشي، په سیاسي لیډر کې سنجیدګی راشي، د حکومت په ذمہوارو ادارو کې سنجیدګی راشي، تر څو پورې چې موږ د بل په کرایا استعمال لرو بیا خو بدغه حالت.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
او اوس هم اوریدونکو رازو د مشال ریډیو مزاحیا خبرونه ته چې پام کوو، نوميږي د دې خبرونه جوړونکې امان الله ناصر دی.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم، دا ریډیو کمال دے د ګورګین مرچکینه د همدې محل تازه تازه او پاسته پاسته خبرونه واوري. ګرانو اوریدونکو، خبر راغلی دی چې زمون په خارونو کې د منشیاتو یعنی نشې موادو استعمال تر پخوا ډیر زیات شوی دی. د دې سبب د پولیسو او دغه کاروباریانو دوستانه اړیکې دي. خټول پولیس هم یو رنگ نه وی، لکه په پینزو ګوتو کې چې فرق وی، یو اوګدا یو کوچنی یو پنده او بل نری وی. دغه رقم په پولیسو کې هم فرق وی، څوک لګ به ایمانه، څوک درمیانه او څوک ډیر به ایمانه وی، څوک تور وی، څوک سپین، څوک پند او څوک ډنګر وی. د منشیاتو د استعمال سره سره نن سبا تاسو ته معلومه ده چې زمون په خدای خوار کړي خاور کې بمی چاودنی ډیر کیږي. پولیس مدام له خلکو نه دا درخواست کوي چې کچیر څوک ترهګر وویني نو د پولیسو والاو ته خبر ورکړي. نن یو ترهګر چې 15 پیته بمونه د سیبو په کرید کې اخی او په ګدګاری کې روان وو، یو سړی ولید. سړی فوراً د نږدې پولیس سټیشن و اسپیتا ټلیفون وکړ. اس پی فورن ډی اس پی ته د گرفتاری آرډرز ورکړل. ډی اس پی چې د یو نایی په دکان کې اجامت کاوه، اس ای چو ته حکمنامه ورکړه. اس ای چو چې د میرمن سره په شاپینګ مصروف وو و سب انسپکټر ته د گرفتاری احکامات جاری کړل. سب انسپکټر چې د اس ای چو زامن یې و اسکول ته رسول، ایس آئی تا آرڈرز جاری کرل. ایس آئی چی دے و منشیات فروش سر پی حساب کتاب اختو و حوالدار تا دا گرفتاری حکم ور کر. حوالدار چی شلومبی چخلی او ویدو، پر سپائی شلومبو خان بریتور غگ وکر. سپائی سرکاری گاڑی طلب کرد. ڈرائیور ویل چی آغا خو پنچر ده. بیای موٹر سائیکل وکوت، دا آغا پیٹرول لو، نو مجبورن پر خپل پنچر سایکل راس پور شو. دا سایکل دا ټایر او ټیوب حالات خ نو، ځکه نو پلاره دوا واره پنچر شو. دا پنچری د لګولو وروسته یې درې واره چین واوخت، خو سپایي همت و نه بایلی او بالاخر و موقع ته ورسېدی چې وی کتل بمونو والا نو. نو سپایي هغه سړی گرفتار کړ چا چې اطلاع ورکړې وه. راشي چې د دې ځوان فریاد واورو. لا خدای خوار کړي توتکۍ چکرین.
الله لا
گرانو اوریدونکو دا وز پټانا ډنډي مار کی ولاړې ما چیرې چی اطلاع ورکون کې بنشوي دي خدي ورور تاسو ماته دا وای چې تاسو ولي بنشوي
هاي وي وي هم بیا می توبه ده هم بیا به نو له معلومه وای دوه بسره جوړ سي د دریم دینو مخ تور سي زما څه کارو چې د ځان مې رو جوړ کړو اطلاع مې ورکوله
نو جی تاسو غلطه اطلاع ولی ورکړې وا
غلط اطلاع میں کل اور کھڑے ہوا پہ دیکھ پلو گناہگار اس ترک میں ولدل دسے بو بکریٹ کے پمانا چھولے ہوا ہر روانو ما اطلاع اور کھڑل
وی وی دا ہو مڑا تاثر اڈیرہ ناجائز شوی دا نو دوی اغا ولی ونی نی ولو
اغا بے نو سنگ نی وی ما اطلاع اور کھڑے ہوا دا جمعہ پورس دیرہ ورسے دا اتوار پورس سڑائی خلے ہوا نہیں نو جد دوی ورسے بے دا انتظار کا وی زو خلے ہوا نہیں وما دا انام پہ انتظار والا ما خنو اطلاع ور کڑے و دا انام دا پارا والا لولم مالی انام برائی کی زد سخ برو چی ڈنڈیا بخورا
یہ کڑی یم دا ٹک ٹک یہ کڑی دیر یہ وحلی یم دا دیر یہ وحلی اس ماتا نسوارو دکان پائتا چاوکلی گومان ورد منم بیکن بیانی وحی دیر 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 آئی پولیس بم 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 تیرے جیبوں میں ہے بم تیرے جیبوں میں بڑے دہشت گرد ہو تم بڑے دہشت گرد تیرے شامت آئے گی نانی بھی یاد آئے گی تجھ کو ماروں گا اتنا مان لا مان لا اے بدمعاش
گرانو قدرمنو اوریدونکو دا وخت د تانی ډنډیمار ایس ای چو صاحب ولاړ دی سر تاسو نه زما دا پوښتنه ده چې تاسو دا سړی ولی گرفتاره کړی دی
او تھینک یو ویری مچ تاسو در اتلو ډیر شکریا لکه څنګه چې پر ریډیو سټیشن کې او په ټلو ویژن کې غلط خبر نشر کول یو کرائم دی جرم دی دیس از دا کرائم دغه رقم و پولیسو ته غلط اطلاع ورکول انفارمیشن ورکول هغه مس گائیډ کول دیس از دا سنگین جرم
مگر دا سړی خو وای چې ما خو اطلاع بالکل صحیح ورکړې وا
او یس هی از ویری رائټ دای صحیح وای
نو بیا
پردو دوی دفې لګېدلې دي دفع څوار لسو پنځلس پولیسو ته غلطه اطلاع ورکول او دفع اتلسو پنځاتیا د پولیسو سره تعاون نه کول
تعاون
جی هو عوام باید چې د پولیسو سره تعاون وکړي زموږ به مجبوري وه موږ به وخت نه درلودی هلته به نه یو رسېدلي ده باید چې هغه بمونو والا مجرم ټینګ نیولی وای تړلی وای بند کړی وای او بیا یې موږ ته په انتظار کښېنولی وای زموږ په لاس یې راکړی وای
څنګه سر دا غسر بمانو زه خالي لاس وم څنګه مې لاس راچولی خو وژلی مې
شهید سوی به وای ضروري نه ده چې تا هغه ته لاس راچولی وای گرفتار کړی وای تا به په خبرو اخته کړی وای یو پیاله چای به دې ورته راغوښتی وای هغه به دې مصرفه کړی وای سندرې به دې ورته ویلي وای تر هغو به پولیس هم رارسېدلی وای
ګرانو اوریدونکو دا زموږ د پولیسو والا دلایل زموږ پولیس څنګه چې تاسو ته پته ده نه صرف په عام ژوند کې بلکې په فلمونو کې هم مدام نا وخته رارسېږي
کله کستم کله پولیس په پسی وینا ستا چای پانی په سر اوستی خود وطن نه پر رشوت کې نه پرېږدم وای تل خړیا نو شرم واخلې
ګرانو اوریدونکو داود پولیسو را پور د توتکی چکرینا تاسو واوریدی ملګرو بریکنګ نیوز دی چې نن په خارې ناپرسان کې یو داسې سړی مسلمان شو چا چې یو مذهب هم نمانه. دا وخت زموږ نماینده شالیلا بادامی په خارې ناپرسان کې موجوده ده. راځئ چې ورشو.
زه دا وخت ولاړیم د هغه شخص سره چې دا وخت مسلمان سوی دی. کاسه دارت ویسټ تاسو څنګه متاثر اسواست؟ یو چا دعوت درکې.
او ثانکیو وای مچ مس. واټ از یور نیم؟ شالی ولا ونا دابودم غالبان. ثانکیو. ز د دې شار د دې هواډ نه ډېر متاثر شوم. بیا ز مسلمان شوم.
هغه څنګه؟
زه چې اول دلتا په ایرپورټ باندې جهاز تور وختم، جهاز پورته سو، لوړ معلومه شوه چې په جهاز کې آیل یعنی تیل نشته. بیا معلومه شوه چې پایلټ لیونی دی، مگر کمال دی، بیا هم جهاز روانی. نو زه په سوچ کې شوم. بیا چې په ایرپورټ را کښته شوم، یو ټیکسي تور وختم. ټیکسي والا سوټه لګولې ده. هیز نشه مشه. او نو بیده دی، مگر بیا هم ټیکسي روان دی. بیا په سوچ کې شوم. بیا چې بازار ته راغلم، نیمې ګاډیانی کاغذات لري، نیمې نه لري. ترکان، بسان، ریری، تانگی، رکشه، انسانان، حیوانان، گرد گرد ود رواندی. مگر بیا هم ترپک رواندی. بیا زه پسوچ کسوم. بیا چه ریلگاردی تاور وقتم، دیزل نستا، مگر ریلگاردی روانده. بسان می وقتل کرکی نستا. تایرون پینزه پینزه جای پنچار. بسان رواندی. افسران غله، تیکاداران غله، لویان غله، کچنیان غله. بیا پا سوچ کسوم.
بیا پا کم سوچ کسوی؟
پا دغا سوچ کسوم چی دا ملک چلیش چنگه، چلیی چوک. نومی زده او دماغ دوارو تا دا ویل چی دا خدای چلیی. فوراً می ایمان راوری او الحمدلله مسلمان شد.
گرانو اوریدونکو، د شلیلا بدنی د شایسته راپور تاسو اوریدید. په کار داده چې موږ ټول اروپایان دلته راولو او ورښکاره کړو چې بیا حکومت ملک څنګه چلیږي، بیا قانون عدالت څنګه چلیږي، بیا پایډل بایسکل څنګه چلیږي، بیا ډرایور ګاډی څنګه چلیږي، او بیا سیلانو رادیو څنګه چلیږي. اوس ګرانو کتونکو، ځو د موسم حال ته دا راپور وړاندې کوي توتکۍ چکریه.
ګرانو کتونکو، موسم مسلسل ډېر یخ روان دی. په کورونو کې د انګور او د خواخي تعلقات یخ، او په اسمبلی کې د اپوزیشن او د حکومت تر مابین په ظاهره خو تعلقات یخ، مګر دننه ډېر ګرم ګرم روان دي. د شیانو قیمتونه ورس په ورځ زیاتیږي او ورس په ورځ آسمان تخیږي. د دکاندارانو د کورونو حالات ګرم ګرم، او د رانیونکو جیبونه او زړونه یخ یخ. په تندوري ډوډیو او اوړو کې د سبوسو شمیره تر سلو اوښتې ده. په غوړو کې د ګریسو مقدار تر 200% اوښتې ده. ځکه په نسونو کې د ګیس د بیمارۍ تعداد د فیصدي ستنه ماته کړې ده. د درزیانو په دکانو کې د کپړو څخه د غلا، د کسابانو په کیمه کې د لرو او د چیچړو مقدار، په سیاسي جلسو کې د نوو وادو، او په زمینی الیکشن کې د بوګس ووټو مقدار هم نوی ریکارډ مات کړی دی. توتکۍ چکری، کمال نیوز، شهر ناپرسان.
وډې پچې شمتا وې ځان باندې کوم پکوم مرخه جادو. بودی پاکی شما تر زن بندی کام پکو امر خی جادو اکر گر گر از ما سرای سو بکابو داشی تاوی زراک چیسی کابو داشی تاوی زراک چیسی کابو بامر گمان راو رو سر ترچرگان راو داشی و بکرم جادو بامر گمان راو رو سر ترچرگان راو داشی و بکرم جادو باشه بادی دود کرم لگو سوی تنباکو میڑ بادی دکور کلی جارو میڑ بادی